سلامونه وخت د گرمی بولس پچیسوی د مشالی روپ یو بلګړی کی موزه عبد الحی کاکړ هر کله کوم په دې غړی کی په روس کی د افغان سیاست پلانو او طالب استاد ترمنس د ناستي پای ته رسیدل په اسلام آباد کې د پولیس لخوا د پښتون تحفظ مومنټ د نو وسو ځینو غړو نیول ځینو جیل ته لیږل او د ځینو بیا خوش کول د شمالي وزیرستان د سپینوان اوسیدونکو د کرمتنګ ډیم د جوړیدو مخالفت او د دې ترڅنګ د افغانستان قبایلي سیمو ته د پښتونخوا په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونه وکړو چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکي په ماسکو کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ونډې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د ملګر ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نمونو پر ایستلو ټینګار کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي افغان حکومت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې پر سوله ییزو احتجاج کوونکو او ولسي فعالانو د تشدد په اړه جدي اندېښنې لري او د امریکا ولسمشر وایي راتلونکي اونۍ به وکولای سي چې د داعش ډلې د فزیکی خلافت ماته اعلان کړي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان یو شمیر سیاستوال او د طالبانو پلاوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نمونو پر ایستلو ټینګار کړی دی. د خبره د چهارشنبه په ماښام په ماسکو کې پای ته رسیدلې هغې دوه ورځنۍ غونډې په پریکړه لیک کې راغلی چې افغان سیاستوالو او د طالبانو پلاوی پکې ګډون کړی و. تر غونډه وروسته د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي خبریالانو ته په وینا کې دا خبرې اترې ډېرې قناعت بخښون بللې. د طالبانو د لس کسیز پلاوی مشر شیر محمد عباس تانکزی هم هلته خبریالان ته وویل چې له افغان سیاستوالو سره دا خبرې ډېرې بریالۍ وې. د ماسکو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډونوالو یو داسې قرارداد هم وړاندې کړ چې نه مادې درلودې. د غونډې یو جوړونکی سیف الله لاروی د قرارداد په یو برخه کې وویل
دا کانفرنس ټول ګډون کوونکي او غواوي د افغانستان په بنیادی بنسټونو دفاعي او نورو ملي نهادونو چې د ټول افغانانو مالکیت دی د سولې د توافق څخه وروسته په آرین اصلاح خوندیتوب او غښتلتیا ټینګار کوي.
په پریکړه لیک کې دا هم ویل شوی و چې په راتلونکي کې به دا ډول بله غونډه د قطر په پلازمینه دوحه کې کیږي. افغان حکومت په دې خبرو اترو کې نه و شریک. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې تر اوسه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره هیڅ ډول مهالویش نه دی ټاکل سوی. خلیلزاد تېره شپه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې په دې وروستیو کې یو شمیر طالبانو ادعا کړې چې ګواکې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مهالویش لري. نوموړي لیکلي که څه هم طالبانو وروسته خپله دا ادعا بیرته اخیستې خو د ده په وینا دوی روښانه کول غواړي چې داسې هیڅ مهالویش نه دی جوړ سوی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي افغان حکومت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې پر سوله ییزو ولسي فعالانو د تشدد په اړه جدي اندېښنې لري. ولسمشر اشرف غنی دا خبره نن پر خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلې ده. ولسمشر غنی لیکلي دي دوی باور لري چې دا د هر حکومت اختلاف اخلاقي ذمواري ده چې د سخت دریزۍ او ترهګرۍ پر ضد د ټولو ولسي فعالیتونو ملاتړ وکړي. د نوموړي په وینا که داسې ونیسي نو دا به اوږدمهاله منفي نتیجې ولري. ولسمشر اشرف غني زیاته کړې چې سخت دریزۍ او ترهګرۍ د ټولې سیمې مجموعي امنیت ته خطر پیښ کړی دی. د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې د فروري پر دویمه په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ارمان لوڼی ووژل سو او له هغه وروسته د احتجاجونو پر مهال د یاد غورځنګ یو شمیر غړي نیول سوی دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د فعال ګلالی اسماعیل په ګډون یې یو شمیر غړي خوشې سوي خو لږ تر لږه اوولس لا هم په اسلام آباد کې بندي دي خو پولیس یې د نیولو رسمي پخلی نه دی کړی. د ګلالی اسماعیل کورنۍ او د اسلام آباد چارواکو بیګا مشال رادیو ته د هغې د خوشې کېدو پخلی وکړ. تر هغې وړاندې ځینې نور فعالان هم خوشې سوي وو. له دوی څخه د انور اقبال په نامه یو کس مشال رادیو ته داسې وویل
وایتا د پختون تحفظ موومنت سپورټر یم. ما ورته چې زه پختون یم وایته څه نه راغلی یم، احتجاج نه راغلی یم، وجه سے احتجاج نه راغلی یم د پروفیسر ارمان سے. بیا آخر کې ویل یاره قرآن باندې لاس کېږي، زه به بیا د تحریک کې نه یم، احتجاج ته به نه راوځمه، نه یې رجی دا نشم کولی.
بل پلو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل فیسبوک د 15 نور داسې کسانو تصویرونه هم ورکړي دي کوم چې د ده په وینا په کوټه کې پولیسو نیولي او نن یې عدالت ته وړاندې کوي. په شمالي وزیرستان کې جرګې پریکړه کړې چې په هیڅ صورت به هم د کورمتنګي ډیم جوړولو اجازه نه ورکوي. دا جرګه د چهارشنبې په ورځ په شوه تحصیل کې سوې ده چې د ځایي مشرانو ترڅنګ د شمالي وزیرستان پارلماني استازي محسن داوړ هم پکې ګډون کړی و. جرګوال وویل چې دوی به د دې اجازه ورنکړي چې د عربونو روپیو جایدادونه او قیمتي ځمکې تر اوبو لاندې سي. محسن داوړ وویل چې که حکومت د بجلی لپاره هڅه کوي نو نورې وسیلې او ځایونه هم ستاهلته د کار وکړي. د کورمتنګي ډیم جوړولو پروژه به په 2008 کال کې پای ته رسېده، خو ځایي ولسیا د ځان په تاوان بولي او مخالفت یې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي راتلونکې اونۍ به وکولی سي چې د داعش د وسلوالې ډلې د فزیکي خلافت ماته اعلان کړي. ولسمشر دا خبره د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د یو کم اتیا غړو هیوادونو د ائتلاف راټول سوو چارواکو ته په وینا کې کړې ده. نوموړي وویل د امریکا پوځ د دوی د ائتلاف اتحادیان او د شام ډیموکراتو ځواکونو په شام او عراق کې عملا هغه ټولې سیمې آزادې کړي دي چې د داعش تر ولکه لاندې وي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې امریکا په منځنی ختیځ کې د امیرانو وژونکو او سخت دریځو ملاتړ کوي. جواد ظریف د فروری پر شپږمه پر ټویټر پاڼې لیکلي چې امریکا د هغو خلکو ملاتړ کوي چې سیمه ته یوازې تباهي راوړې ده. دا د نوموړي لخوا د امریکایي ولسمشر ډونالډ ترامپ د نیوکو په ځواب کې ویل سوی. ولسمشر ترامپ ایران په نړۍ کې تر ټولو لوی د ترهګرۍ ملاتړ کوونکی ریاست بللی و. د خبرونو پای اوس هم تاسو موسم حال او د کنسوی به اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 138.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 138.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 100.80 روپۍ او په 188.50 روپۍ. یو یورو په 158.10 روپۍ او په 158.50 روپۍ. یو درهم په 88.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 88.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 88.10 روپۍ او په 88.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1 روپۍ 80 پیسې او په 1 روپۍ 83 پیسې. او په یو پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 18، بنو کې 23 او په کوټه کې -2 او 0 وي.
خبرونه مو له بوریوال کاکړ او د موسم او کرنسی حال مو له رابعه اکرم خان اوریدئ. په روس کې د افغان سیاستوالانو او طالب استازو ترمنځ هم ناستې پای ته رسېدلې ده. افغان حکومت دا غونډه رد کړي. د حکومت او سیاستوالانو ترمنځ اختلاف وجه څه ده؟
مشیزو ټاکلو له کبله دغه اړخونو ترمنځ اجماع خو څه چې بیخي اختلاف منځ ته راغی، اوس دوی یو بل سره سیاسي مبارزې ته دانګي نو ډېر ژور اختلاف قرار لري.
فیصل آباد کې د پولیسو لخوا د پښتون تحفظ ومن په نیول سوو غړو کې ځینې جیل ته لېږل شوي او ځینې خوشي شوي. په زندان کې حالت څنګه؟
د شپې په یخ کې ټاکلې شاړ ازمکه پراته، سهارې بیا په هغه باران کې راویستلو بهارې ودرولو. داسې یو حلفنامه صاحب په راته لیکلي.
د شمالي وزیرستان د سپین وام اوسیدونکي د کورمتنګي ډیم جوړېدو مخالفت کوي. ولې؟
په دې کې زمونږ کورونه بازارونه به مونږ سره مونږ اسپتالونه زمونږ آر څه ورسېږي زمونږ نه شناخت ورسېږي مونږ آسې کډوال کېږو.
او نن د پښتون سیاستوال اجمل خټک اتم لیم دی په دې اړه یو مرکه دوه اورو. او سم د خبرونی د فایل ریپورت د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د افغان ډلې او طالب استاذ ترمن د افغانستان د سولې پاړه د ماسکو د ورځنی غونډه پای ته رسیدلې ده. په دې غونډه کې د بهرنیو ځواکونو پر بشپړ وټلو او له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو پر ایستلو ټینګار سوی دی. د دې د ورځنی غونډې په پای کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی دا خبرې اترې کینات بخښونکې بللې. طالب استاذ شیرمت عباس تنگزی هم ویلي له افغان سیاستوالو سره د خبرې بریالۍ وي. اجملان تفصیل راکوي.
په مسکو کې د افغانانو ترمنځ د دوه ورځنۍ غونډه د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته د چهارشنبه په ماښام د یو نه همادي پریکړه لیک په خبرولو پای ته ورسیده. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د مسکو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل دا خبرې ډېرې قناعت بخښونکې وي. د نوموړي په وینا په غونډه کې مهم بحث دا و چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان څخه په بشپړه توګه ووځي. شیر محمد عباس تانگزی چې په دې غونډه کې د طالبانو د لسکسي سیاحت مشري کوله ویلي چې له افغان سیاستوالو سره دا دوه ورځنۍ خبرې ډېرې بریالۍ وي. نوموړي ویلي چې په ډېرو ټکو سره سلا شوې او هیله یې څرګنده کړې چې په راتلونکي کې به نور هم مخکې ولاړ شي او یو هواري ته به ورسیږي. د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډونوالو یو شریک پریکړه لیک هم خپور کړ. د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزی په رسمي پاڼه هغه ویډیو خپره شوه چې پکې د غونډې یو تنظیمونکی سیف الله لاروی د کانفرنس ګډونوالو په وړاندې شریک پریکړه لیک لولي. په پریکړه لیک ټینګار شوی چې طالب مشرانو نومونه دي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وایستل شي او په دوحه کې په رسمي توګه د طالبانو د سیاسي دفتر پرانستل د اصول د خبرو د پرمخ بیولو لپاره یو اړتیا بللې. د ټولو خواو ترمنځ د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره په لومړي ګام کې د یو شمېر بندیانو د خوشي کولو غوښتنه هم شوې ده. همدارنګه سولې ته د رسیدو لپاره پر همه شمولو بین الافغاني مذاکراتو هم ټینګار شوی. د کانفرنس ګډون کوونکو په دوحه کې د روانو خبرو ملاتړ څرګند کړی او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره بین الافغاني ناستې د حقي مومیت ګڼلې. پریکړه لیک وایي چې د کانفرنس ټول ګډون کوونکي او خواوې توافق لري چې په نږدې ممکن وخت کې د بین الافغاني تفاهم بله ناسته د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړ شي. دا پریکړه لیک چې د غونډې د یو تنظیمونکي سیف الله لاروی لخوا لوستل کېده په یوه برخه کې وویل
دا کانفرنس ټول ګډون کوونکي او خواوې د افغانستان په بنیادی بنسټونو دفاعي او نورو ملي نهادونو چې د ټول افغانانو مالکیت دی د سولې د توافق څخه وروسته په آرین اصلاح خوندیتوب او غښتلتیا ټینګار کوي.
د مسکو د غونډې پریکړه لیک د سولې د توافق وروسته د افغانستان د ثبات لپاره د سیمه ایزو او سترو نړیوالو هیوادونو همکاري او ملاتړ هم ضرور بللې. په پریکړه لیک کې همدارنګه د نظام په ټولو چارو کې د اسلام د اساساتو پر پیروي، د افغانستان د ټولو قومونو د بشپړ عادلانه مشارکت پر بنسټ د قوي او مرکزی اسلامي حکومت پر خوندیتوب، په سیمه ایزو او نړیوالو منازعاتو کې د افغانستان پر بې طرفۍ او د دینی او ملي ارزښتونو په ساتلو سره د پرمختللې نړۍ له معیارونو سره د پالیسیو پر همغږۍ ټینګار شوی. د کانفرنس د مشترک اعلامیې په یوه برخه کې د اسلامي ارزښتونو سره سم د تعلیم، کار، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې د خصو د حقونو ډاډ هم ورکړل شوی او د اسلامي اصولو سره سم د افغان وګړو پر سیاسي او اساسي حقونو او د بیان پر ازادۍ هم ټینګار شوی. د مسکو د کانفرنس ګډه اعلامیه کې د افغانستان د بیا رغولو او پراختیا لپاره د نړیوالو مرستو د هڅونې او جذب غوښتنه هم شوې ده. افغان حکومت د مسکو په غونډه کې برخه نه درلوده او د دې غونډې پر نتایجو یې لا دمخه بې باوري څرګنده کړي. که څه هم تر اوسه پورې حکومتي چارواکو د مسکو د غونډې وروسته پر خبره شوې پریکړه لیک مشخصه تبصره نه ده کړې، خو تر دې واورز مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د طولونی وزلخوا په یو جوړ شوي تلویزیونی بحث کې ظاهرا پر هغو افغان سیاستوالو انتقاد وکړ چې د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته له طالبانو سره مسکو کې خبرو ته ناستو.
دا جملاند پر ریپورت واوره دی. امریکا ویلی له افغانستان د سرتیرو استولو په اړه هیڅ محل ویش نه دی ټاکلی. دا خبر د بارني چار وزارت تی وی ویندي پرون تر هغه وروسته کړي چې طالبانو یو لوړ پوړي چارواکي عبدالسلام حنفي پرون د مسکو ناسي پر مهال خبر اعلان کړ چې د اپریل تر پای باندې نیمایي امریکایي فوجان له افغانستان وځي. کابل وای د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سې شنبې د ورځې وینا وشوه ده چې کابل او واشنگټن ستراتیژیک ملګری دي چې د ترګریزې ګډه جګړه کوي. پامیر سال تفصیل راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له افغانستان د سرتیرو ایستلو په اړه هیڅ مهالویش نه دی ټاکل شوی. دا خبره د وزارت یوې ویاندې د فبروري پر شپږمه تر هغې وروسته رویټرز اژانس ته کړې چې پر همدې ورځ د مسکو د غونډې پر مهال د طالبانو د پلاوي مرستیال مشر عبدالسلام حنفي خبریالان ته ویل واشنگټن له فبروري میاشت څخه له افغانستانه نیمایي یعنی وزر سرتیری باسي. نوموړي په جنوري کې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لپاره شپږ ورځنۍ خبرو ته په اشاره وویل. له افغانستان د پاتې امریکایي سرتیرو ایستلو لپاره دوه کمیټې جوړیږي. د وای امریکایانو موږ ته وویل چې د فبروري له پیله واخله د 2019 زیږیز کال د اپریل تر پایه له افغانستان خپل نیمایي سرتیری باسي. په افغانستان کې د پاتې امریکایي سرتیرو لپاره به دوه تخنیکی کمیټې جوړیږي، یوه به د امریکا او بله به د طالبانو وي. دا کمیټې به د پاتې سرتیرو د ایستلو پر مهالویش کار کوي. له هغه مهالویش سره سم به پاتې امریکایي سرتیری له افغانستانه وځي. خو رویټرز خبري اژانس ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویان دي چې نوم یې نه دی ښودل شوی، ویلي واشنگتن له افغانستان د پوځیانو ایستلو په اړه هیڅ مهالویش باندې نه دی سلا شوی. نوموړي زیاته کړې چې که ټولې خواوې هغه اړین اقدامات وکړي چې ورسره به افغانستان بیا د ترهګرۍ لپاره ونه کاریږي، نو چې کله شرایط او حالات اجازه ورکړي واشنگتن په هغه هیواد کې د ځواکونو په موجودګۍ کې بدلون ته کتنې ته تیار دی. له افغانستانه د پوځیانو ایستلو په اړه د طالب چارواکي عبدالسلام حنفي دا څرګندونې پر داسې مهال خپرې شوې دي چې د فبروري پر 15مه د طالبانو بل لوړپوړي چارواکي شیرمحمد عباس ستانکزي په مسکو کې ویلي ول چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو مهالویش نه دی ټاکل شوی. پر هماغې ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله کلنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې د ضرورت پر اساس په هیوادونو کې سرتیری ساتي. افغان حکومت ویلي دي چې د ټرمپ کلنۍ وینا وښوده چې واشنگتن او کابل ستراتیژیک ملګري ګریدي او په ګډه د ترهګرۍ ختمولو هڅه کوي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د فبروري پر 15مه په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې واشنگتن په افغانستان کې تلپاتې سولې ته ژمن دی. بیان زیاتوي چې پومپیو د سولې او ثبات لپاره د افغانانو ترمنځ پر خبرو اترو ټینګار وکړ. د مسکو په دوه ورځنۍ ناسته کې چې د فبروري د 6مې تر ماښامه روانه وه، د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ولسمشرۍ بل نوماند هانیف اتمر او د طالب استازو په ګډون پکې یو شمېر افغان سیاستوالانو برخه واخیسته، خو د کابل استازو پکې ګډون ونه کړ. د افغانستان ځینو سیاستوالانو د مسکو غونډې ته د بین الافغاني خبرو اترو نوم ورکړی، خو افغان ولسمشر اشرف غنی د فبروري پر 15مه د افغانستان طلوع ټلویزیون ته وویل چې د سولې د موافقې کولو واک له افغان حکومت سره دی.
په رپورټ کې مو اوریدل چې افغانستان د امریکایي سرتیرو ایستلو پر موضوع د واشنگتن او طالب استازو په نظر کې فرق دی. امریکا وایي په دې لړ کې هیڅ مهالویش نه دی ټاکلی. افغانستان د نیمایي امریکایي فوجانو د ایستلو خبره پرون په ماسکو کې طالبان یو لوړپوړي چارواکي خبره اعلان کړې. د طالبان یو پلاوی د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر وبخښي سیاستوالان پرون په دوه ورځو هم په ماسکو کې ول او د افغانستان د سولې په اړه خبرې کولې. رسنۍ د طالبانو او پخواني افغان چارواک په اړه وایي د مسکو ناسه بین الافغاني د کابل د ردوي. شنونکي وایي د کابل او پخواني چارواک په درس کې د توپیر لوی لامل په جولای کې د ولسمشرۍ ټاکنې دي. په مثال د سیاسي چارو له شنونکي مشتاق کریم سره مرکه کړې او ځخې پوښتري چې د اپوزیشن سیاستوالانو او حکومت په درس کې توپیر څه تاوان لري.
تیر کال په اوږدو کې حکومت ډېرې ناستې درلودې دي مشرانو سره، خو لکه څنګه چې دغه وخت د ولسمشریزو ټاکنو رانږدې کېدو باندې شو، دغه وخت کې د ولسمشریزو ټاکنو له کبله دغه اړخونو ترمنځ اجماع خو څه چې بیخي اختلاف منځ ته راغی، اوس دوی یو بل سره سیاسي مبارزې ته دانګې نو ډېر ژور اختلاف کې قرار لري. په داسې حالت کې د بېلابېلو ادرسونو نه د بېلابېلو پیغامونو سره په نړیواله کچه د مخالفو ډلو سره خبرې اترې کول طبیعي خبره ده چې یو اختلاف یو چود یو فاصله منځ ته راځي او دینه ستونزې جوړېږي. ضرورت دې ته دا دی چې دلته ټول اړخونه کور دننه هم نظر اوسېږي.
رحیم صاحب، په جنوري کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحې کې له طالب استازو سره تر شپږ ورځنیو خبرو وروسته د پام وړ پرمختګ خبره کړې وه. نو په داسې حال کې چې واشنگتن له طالبانو سره خبرې کوي، د مسکو ناسته څه معنا لري؟
دلته روسان تیر دوه نیم کاله وشو چې په دې تکل کې دي چې څنګه د افغانستان د سیاسي بهیرونو سرلاري وګرځېږي، او چې کله دلته امریکایان ځي نو دوی ژور اغېز دلته ولري. موږ تاسو په دې پیغو چې روسیا په نړیواله کچه په دې تکل کې ده چې بیرته خپل د سړې جګړې د دور هغه مقام لاسته راوړي. همدې دلیل دوی د ایرانیانو سره په سوریه کې، په یمن کې، حتی په لاتینی امریکا کې دوی خپل فعالیتونه بیا پیل کړي دي. افغانستان هم د دې څخه د باندې نه دی. دوی غواړي د امریکایانو هڅې سبوتاژ تو ځان رهبری ته رامنځته کړي، او په دغه تکل کې بالکل دي.
مشتاق رحیم سره مو امرک اوریدل پښتون ژغورنې غورځنګ وايي د فروری پر 15 په اسلام آباد کې نیولې ملاتړي پرون د راولپنډي اډیاله زندان ته انتقال شوي. په نه وخت کې د غورځنګ ملاتړي ګلالي اسماعیل بیگانه وخت خوشی شوی. د غورځنګ یو خوشی شوی ملاتړي انور اقبال پرون مشال ریډیو ته وویل پولیسو ورته وویل چې پر قرآن لاس کښېږدي او قسم وخوري چې بیا به د پی ٹی ایم احتجاجون ته نه ځي. په عین وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان حکومت را کړي چې نیولي کسان خوشی کړي. په دې اړه پامیر صاحب رپورټ راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ او د بشري حقونو فعالانو ویلي دي چې د فبروري پر 15 په اسلام آباد کې نیولې ځینې کسان خوشی شوي. د غورځنګ یو مشر ډاکټر عبدالحی وزیر او د غورځنګ ملاتړی انور اقبال بیګا ماخام مشال راډیو ته ویل 12 کسان سهار مهال پولیسو د اسلام آباد د کوهسار لټانی خوشی کړل. په عین وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د غورځنګ ټول نیولې پلویان او غړي خوشی کړي. د فبروري پر 15 د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په بوري کې د غورځنګ د غړي او د کالج استاد محمد ابراهیم ارمان لونی د وژنې په خبرګون د ټول پاکستان پر کچ د مظاهرو او احتجاجونو اعلان کړی وو، خو په اسلام آباد کې پولیسو د غورځنګ ګڼ غړي او پلویان ونیول. د غورځنګ یو ملاتړی انور اقبال وایي د فبروري 15 او 16 د شپې مهال پولیسو له بیلابیلو تاڼو څخه نیولې ملګري د اسلام آباد کوسار تاڼې ته ولېږدول. د اقبال په خبره چې سهار پولیسو 12 کسان خوشی کول نو ورته قرآن راوړ او ورته وویل چې پر هغه لاس کېدی او لوړ وکړي چې بل ځل به د غورځنګ په غونډو احتجاجونو کې ګډون نه کوي.
دولس کسان خوشی کړو، موبایل یې رانه جبرن واغستې او کم پوسټونه چې مونږ کړو یا کم مونږ لایو ویډیو کړو هغه را باندې ډیلیټ کړلې. د شپې په یخ کې ساتلې په شاړ ازمکه پراتو او بیماران پکې مو سهارې بیا په هغه باران کې راویستلو بهاره ودرولو. داسې یو حلفنامه ټایپ ته راته لیکل نو څلور ځلې ضمانت تپوس وکړو. وایته د پښتون تحفظ موومنټ سپورټر یم، مارتي زه پښتون یم. وایته څه نه راغلی، مې احتجاج نه راغلی، مو داسې احتجاج نه راغلی. مې د پروفیسر ارمان صاحب بیا اخر کې ویل یاره قرآن باندې لاس کېږي، زه به بیا د تحریک کې نه یم، احتجاج ته به نه راوځمه، مې رجی دا نشو کولی.
اقبال زیاتوي چې تر دې خبرو وروسته پولیسو 12 کسان خوشی کړل او د هڅه وکړه چې نور هم خوشی کړي، خو پولیسو تاڼې ته دننه نه پرېښودل. په عین وخت کې د اسلام آباد یو لوړپوړي چارواکي بیګا شپې ناوخته د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته د غورځنګ د بل ملاتړي ګلالی اسماعیل خوشی کېدو تصدیق وکړ. نوموړی هم د احتجاج پر مهال نیول شوی او کورنۍ ویلي ول چې ټوله ورځ ورته چارواکو د هغې د ځای ځایګي په اړه هیڅ معلومات نه ورکول. د پاکستان، افغانستان، امریکا او د اروپایي هیوادونو په ځینو ښارونو کې فعالانو د فبروري پر 15 د استاد محمد ابراهیم ارمان لونی د وژنې ضد احتجاجي غونډې، مظاهرې او لاریونونه وکړل. لونی د فبروري پر 2 په بوري کې وژل شوی و او عیني شاهدان وایي چې د پولیسو یو افسر د ټوپک په کنداغ پر مغزي وواهه چې له کبله یې هغه بې هوش او بیا مړ شو. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیاءالا لانګو د فبروري پر 3 مشال راډیو ته ویل چې لومړنۍ پلټنې ښیي چې لونی د زړه حرکت درېدو له وجې مړ شوی. په عین وخت کې د بلوچستان حکومت د نوموړي د وژنې د پیښو پلټنو امر کړی او ژمنه یې کړې چې ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري.
د پامیر سایل رپورټ اوریدی. پرون د خیبر پښتونخوا اسمبلی د شمالي وزیرستان د خیسور د پیښو د پښتون تحفظ مومن د مخکښ ارمانونی د وژنې په اړه تود بحث وکړ. مخالف ګوندونو د دې پیښو د پلټون لپاره د عدالتي یا پارلماني کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه. د خیسور یو ماشوم د جنوري په میاشت کې تور پورې کړی چې پوجانې کور ته ورځي او د میرمنو بې پردګۍ کوي، خو پراپوز دا په بنیاد تور بللی. ارمان لونه بیا د فروری پر 2 په لورالای یا بوري کې هغه مهال مرسو چې پولیس یې د نیولو لپاره ورغلي ول. نور تفصیل له پېښور خالد خان راکوي.
دا شورو پورس خیبر پختونخوا اسمبلی کې ځینې مخالف ګوندونو دا خیسور په پیخي او بلوچستان کې د ارمان لونی په وجنه دا صوبایي او وفاقي حکومت نه وختنه وکړه چې دا دغه پیخو د پلټنو لپاره دی عدالتي کمیشن یا پارلماني کمیټي جوړ شي او کوم خلک چې د خپل حقوقو لپاره احتجاج کوي حکومت ته هغوی سره مذاکرات وکړي. دا پاکستان پیپلز پارټي صوبایي اسمبلی غړی احمد کندی وویل چې قبایلی می اوس په قانوني توګه د خیبر پښتونخوا برخه جوړ شوې دي او په کار ده چې د خیسور پیښې په حق لا صوبایي حکومت خپل موقف او وضاحت وړاندې کړي. د غشان هغه زیاته کړه چې پښتنو ځوانانو چې کوم غورځنګ د خپل حقوقو د پاره پیل کړي دي، حکومت له په کار دي چې دوی سره خبرې کړي او د دوی غوښتنې ومني.
تاسو سره دلیل او دلایل باندې خبره کول غواړي، اگر ریاست منتخب نمائندو سره د سیاسي خلکو سره خبرې کول غواړي، سیاسي خلکو هتیار خبرې دي او دا قانوني خبرې دي او دلایل دي او مکالمه ده نو عام دغه خبره غواړي لګیا دي او بار بار وی لګیا دي زوایم چې دا شی مانندې پر دې کې نه لګوندې بیړه وکړه چې دا شی ورځ په ورځ لټکیږي لګیا دي.
دا عوامي نیشنل پارټي سردار حسین بابک وویل چې یو خواخو یو تعلیم یافته ځوان د ریاستي ادارو لخوا وژل کیږي او بلخوا حکومت داغه جنازې یا داغه په مرګ د احتجاج کولو باندې خلق نیسي.
ټول دنیا کې احتجاجونه روان دي. دا چې کوم واقعا غ ماشوم د خیستر بیان کړی دا ما خدا مطالبه وکړي چې په کار دا و چې وزیر اعلی ته تلوي په کار دا چې د وزیرانو یو کمیټي جوړ کړي و غال ته تلوي چې معلومات کړي چې دا کمیټي جوړ شو چې تحقیقات وشي چې دا څه چل شوی دی او هغه حکومت بالکل د لایلم اظهار کړي.
دا جماعت اسلامی انیت الله خان اول چې دا خیسور او لورلای پیخي د بشري حقوق خلاف ورزي ده او د دوی ګوند د پاکستان په سینټ کې هم د دې په ضد आवाज اوچت کړي دي او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په فلور هم هغه غوښتنه کوي چې دا دې پیخو د پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن یا پارلماني کمیټي جوړ کړي شي. دا پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان اول چې قبالی سیمه اوس د خیبر پښتونخوا د انتظام لاندې دي او د صوبي وزیر اعلی اوس د دغه ځایونو انتظامی مشر دی خو پکار ده چې د خیسور او نور دغه شان پیښو په حق لا صوبایي اسمبلی کې با سوشي نو بیا به حکومت خپل پالیسی یا موقف څرګندوي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
په شمالي وزیرستان کې د کرم تنګي ډیم جوړولو پروژه دی وجرګه سوي د پرون په دې جرګه کې مشرانو فیصله وکړه چې دوی به ډیم جوړېدو ته نه پرېږدي. دا ځکه چې دوی د دوی په وینا له دې سره به دوی کډوالۍ ته اړ سي او شاید د اربونو روپیو یادونه تباسي. د بند جوړولو د دوی مرحلې کار په 2018 کال کې په تحصیل وام په سپین وام کې پیل شوی وو. تر دې وړاندې ټاکل شوی چې کرم تنګي ډیم به په 2008 کال کې بشپړېدلی خو د ځای خلکو د مخالفت له وجې لا هم جوړ شوی نه دی. د عمر وزیر رپورټ اورو.
تحصیل شوه کې جوړه شوې دغه جرګه کې د سیمې ګڼ شمېر مشرانو ځوانانو او شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړي محسن داوړ هم موجود وو. مشران وایي د اربونو جایدادونه او آبادي به ډوبولو لا کله هم ور نه کړي.
د جوړول مخالفات کی پدا وجہ باندې چې د نړۍ تعلیم کلچر هاشي تا دایي قسم ځان راشي څومره ابودي دو دا هډي بيزي بربادي دي د نړۍ هر قسم تبوي کې دي نقصان کې دي د نن یې ټول کو بل خلکو په دایي اتفاق سره چې نړۍ په هر صورت باندې دا دم نظر کوي چې ته د غریب غاډم ترلې دغه متعلق قوم ته د مراد نه لګي نړۍ ته د دایي څه نه دي پچارو اجازه کې نه ور کوي.
محمد ریاض خان وای هیڅ مراد په بدل کې نه غواړي زکات چې د فائدې په ځای تاوان دی.
په دې کې زمونږ کورونه بازارونه د مونږ سپټلونه د مونږ آر څنګه کیږي د مونږ نه څنګه خبر کیږي مونږ آسه کډوال کیږو مونږ به آر څنګه څنډونه لګاوو مراحت بندا زمونږ اعتبار نه کیږي هغه ولې چې مونږ میران صاحب بازار وران شو مرلی بازارونه وران شو زمونږ کورونه وران شو زمونږ سوال تباسو چې خور 3 روپې ورکوي خو هغه ورکړې نه دي.
د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ چې دغه جرګه کې موجود وو مشال تا وویل چې دولت که د بجلی یا ترقۍ منصوبې جوړوي نو دلته نورې ډېرې منصوبې کېدلی شي.
تر څو چې دا خبره دوی واپس نه اخیستې مونږ به نه پشا کېږو نه به په آرام کې نو په کار وجهار کې همداسې منصوبه جوړېږي نو د لوکل دغه ځای د خلکو نه پهله تپوس شي خلک پکې ټول لوبېږي دوی به پکې پوره کېږي نو مونږ ته منظوره ده د قوم ته منظوره ده بجلی نور هم الټرنیټیو ډېرې منصوبې دي په کار هغې باندې کار وشي داسې منصوبو کار وشي چې د خلکو ژوند وخت نه خرابېږي.
کرم تنګي ډیم فیز 1 باندې 2018 کال کې په تحصیل سپین وام کې کار شروع شوی چې دا غې لپاره یو ایس ای آی ڈی وابډا تا 8.5 ارب روپے هم ورکړې دي خو فیز 2 یعنی تحصیل شوه کې مکمل ډیم یا بند تړلو ځای خلک مخالفت کړي چې دغه ډیم یا بند سره تحصیل شوه په اوبو ډوبیږي. کرم تنګي ډیم ډیره پخوانۍ منصوبه ده چې 2008 کال کې یاد ډیم سرته رسیدونکی وو خو د ځایي ولس په مخالفت دغه منصوبه لا هم د ځن ښکار ده. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو ری مشال ریډیو په دومره نیمای کې درته هم یو شمیر رپورټونه لرو د افغانستان په اړه دی او د دې ترڅنګ د امریکا ولسمشر د دایش پاړم څرګندونی کړی دی. په دې اړه رپورټ دی او نن د پښتون سیاستوال شاعر او لیکوال اجمل خټک اتم تلین دی او په دې اړه باندې په مختلفو ځایونو کې غونډې کېږي. خو موږ به له بشر النوید سره مرکه کوو چې هغه لاغه سره ډېر وخت تیر کړی دی. دا به هم تاسو اورئ.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی ما بجا
تاندی هلې
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري ګړای
په سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو اوري یا اوس هم دولسې مې بجې سوي دي. بوریوال کاکړ د خبرونو لنډې اوروي.
د افغانستان یو شمیر سیاستوالو او د طالبانو پلاوی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نمونو پر ایستلو ټینګار کړی دی. دا خبره د چهارشنبې په ماښام په ماسکو کې پای ته رسیدلې هغې غونډې په پریکړه لیک راغلې ده چې افغان سیاستوالو او د طالبانو پلاوی پکې ګډون کړی و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې تر اوسه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره هیڅ ډول مهالویش نه دی ټاکل شوی. زلمی خلیلزاد د خبره تیر شپه پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلې ده. د پښتون ژغورنی غورزنګ وایي د فعال ګلالی اسماعیل په ګډون یو شمیر غړي خوشی شوي خو لږ تر لږه ولس لا هم په اسلام آباد کې بندي دي خو پولیسو یا د نیولو رسمي پخلی نه دی کړی. د ګلالی اسماعیل کورنۍ او د اسلام آباد چارواکو د هغې د خوشی کېدو پخلی کړی دی. بل پلو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي افغان حکومت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې پر ولسي فعالانو د تشدد په اړه جدي اندېښنې لري. ولسمشر اشرف غنی دا خبره نن پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلې ده. ولسمشر غنی لیکلي دي دوی باور لري چې دا د هر حکومت اخلاقي ذمہواري ده چې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد د ټولو ولسي فعالیتونو ملاتړ وکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي راتلونکې اونۍ به وکولای شي چې د داعش د وسلوالې ډلې د فزیکي خلافاتو ماته اعلان کړي. ولسمشر ترامپ دا خبره د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د یو کم اتیا غړو هیوادونو د ائتلافي راټول شوو چارواکو ته په وینا کې کړې ده.
خبرونه لنډیز مولا بوریوال کاکړ اوریدل د پاکستان متواتو چلی کلی دی. رابیا کرم خان ورته کتنه کوي.
مشرق ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي بلاخر د چټک بسونو پروژې په ابتدایي مرحله کې شل بسونه کراچۍ نه پېښور ته رسیدل او په راتلونکي درویشتم مارچ په دا بسونه کار شروع کړي. ادارې مخکې لیکي چې د شلو بسونو پېښور ته د رارسېدو مرحله د صوبې حکومت او د ولس لپاره د اطمینان وړ ده. خو که بل اړخ ته وکتل شي نو د بی آر ټي یوه لویه مرحله سرته رسېدو باوجود د بی آر ټي مکملېدل او د ولس د دې نه ګټه اخیستو د عمل په شروع کېدو کې لا ورځې شته. اداري اخیری کلی کې خبرداوی چې ولسه هغه خبرې وکړي شي او هغه لوز وسره وکړي شي چې کم ممکن وي. کمی مسلې او مشکلات دي چې هغه نه ولس خبر کړي شي او داسې داوو نه کړي شي چې کومه پخوانی وزیر اعلی د دې منصوبې په اړه کړي و. جنگ ورځپاڼه خبرې اداري کلی کې نشي موادو قیمتي او ګران شایانو او د انسانانو سمګلینګ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولو نړۍ مسله ده چې د سده مخنیوي لپاره په لویه پیمانه کاروایی کیږي. مجرمانو نیول شي او ورته سزا هم وشي خو د سمګلینګ دا مسله ختمیږي نه. اداري وایي چې پاکستان کې زیاتره سمګلینګ افغانستان، ایران او نورو ګاونډي ملکونو نه کیږي. ادارې لیکي چې په تیر ورځو کې د پاکستان او ایران پورې نه 15 ایراني محافظان وتښتولې شو چې هغه پاکستان بازیاب کړل. د شندوړو ملکونو ترمنځ د سمګلینګ په اړه یو غونډه هم وشوه چې په کې دواړه خصه همکاري په سیوا کولو اتفاق وشو. ادارې اخیری کلی کې هیله پکار ده چې د پاکستان او ایران لخوا مشترکه ګامونه خصوص سره په پولو د سمګلینګ او نورو پیښو خاتمه کې مدد ترلاسه کیږي. آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي د کرک د ټریفیک په حادثه کې تر اوسه 11 کسان مړ شوي دي او 15 ژوبل شوي. اداره وای د ټریفیک د حادثو د نخنی وړ شره او پدې کې د ژوندونو تل په سړکونو د تحفظ په اړه د ګامونو اخستو او د ټریفیک په اصولونو د عمل درآمد تقاضا کوي. ادارې په وینا چې د صوبایي حکومت ویان د انډیا ورکړي چې ګاړو کې استعمالیدونکي د غیر معیاري سی این جی سلینډرو د جوړونکو پر ضد به سخته کاروایی کوي. ادارې وایي چې په سړکونو د حفاظت او د سلینډرو په اړه په قوانینو عمل درآمد کول ضروري دي او که په قواعدو کې د ضرورت مطابق د ترمیم ضرورت وي نو باید چې وکړی شي، ځکه چې د هرې حادثې پس د افسوس څرګندونه او د بلې حادثې انتظار په هیڅ صورت سمه طریقه نه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انټرفاکس خبری اژانس د روس لخوا پاکستان ته د ام ای 15 جنگي الوت او بخشی د روس لخوا پاکستان ته د ام ای 15 جنگي ترانسپورټ هليكاپټر په سپلای کولو لیکنه کړې ده. بلخوا فارن پالیسی مجلې بیا د امریکا او طالبان ترمنځ د ممکن امنیتي تړون او د دې په نتیجه کې بیا افغانستان د امریکایي ځواکونو وته موضوع راخستې ده. اسرائیل مومندې لنډې وړاندې کوي.
انټرفاکس خبری اجانس لیکي روس پاکستان ته ایم آی 15 جنگي ترانسپورټ هليكاپټري سپلای کوي. دا خبره د روس د پوز د تکنیکی همکاري د خدماتو څنګ مشر دیمتری شوګایوف له یوې ورسپانې سره د شورو په ورس کړي. دیمتری وایي له پاکستان سره د همکاري هدف سیمه ایز امنیت زیاتول او د ترهګرۍ د خطر مخه نیول دي. نوموړی وایي ترهګري د روس، پاکستان او هندوستان شریکه مسله ده او هر څوک د خپل منځي همکارۍ په کولو سره ځان له دې ژغوري. د ده په خبره روس او پاکستان د سوخوی اس یو 15 جنگي الوتکو په جنریشن 4++ خبرې نه کوي، البته نورو یو شمېر هیوادونو په اجازهونو کې دلچسپي ښودلې. بلخوا فارم پالیسی مجللی کې د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ انتظامیه غواړي چې په افغانستان کې د جنگ ختمولو لپاره یو ساده لار خپل کړي. هغه دا ده چې په افغانستان کې له طالبانو سره امنیتي تړون وکړي، بیا ترې ځواکونه وباسي او وروسته بیا له دې هیواد سره مرستې ودروي. فارم پالیسی لیکي واشنگتن د خپل ناسم استراتیجۍ له وجې په افغانستان کې هغه اهداف نه دي ترلاسه کړي د څه لپاره چې دوی دغه هیواد ته تللي وو. مجله زیاتوي امریکې په افغانستان کې د اورپکیتوب د مخنیوي ستراتیژي نه درلودا، د جنگ د لارې یاغیتوب ته ماتې نشي ورکړل کېدی. باید چې امریکې په افغانستان کې د اورپکیتوب د مخنیوي او سیمه ایز پرمختګ لپاره کامیاب عملیات کړي وي.
د اسرائیل مومن زخم د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات اوریل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي راتلونکي اونۍ به کولای شي چې د داعش د وسلوالې ډلې د فزیکی خلافت ماتې اعلان کړي. ولسمشر ټرمپ د خبری په واشنگتن کې داعش ته وسوال ډلو پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د استازو په غونډه کې کړی ده. تر دې مخکې د امریکا بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو د دې غونډې په پرانیست کې د امریکا اتحادیانو ته ډاډ ورکړی چې له شامه څخه د امریکایي سفتیرو په وتلو د داعش ته وسوال ډلو پر ضد د واشنگتن جګړه پایته رسې شي. په دې اړه د مشال ریډیو د مرکز زی څانګې رپورټ درته اجمل آن بیانې.
د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نهاویا غړو هیوادونو د ائتلاف راټولو شو چارواکو ته ولسمشر ټرمپ وویل د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ زموږ د ائتلاف شریکانو او د سوریې ډیموکراټو ځواکونو په سوریا او عراق کې عملاً ټولې هغه سیمې چې مخکې د داعش وسلوالې ډلې په لاس کې وې آزادي کړې دي. ولسمشر ټرمپ له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خپلې پریکړې ته په اشاره زیاته کړه، موږ په تمه یو چې خپلو جنګیالیو ته کور ته په راستنېدو تود هرکلی وویو. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد ائتلاف کې د خپل هیواد متحدانو ته وویل له سوریې د امریکایي ځواکونو وتل د داعش ډلې پر ضد د واشنگتن د جګړې د پای ته رسېدو په معنا نه دي. مایک پامپیو د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د چارواکو د غونډې په پرانیسته کې وویل دا ډله تر اوسه یو خطرناک وخت دی.
The fight is one that we will continue to wage alongside of you.
Mike Pompeo وایي موږ له تاسو سره څنګه په څنګه خپلې جګړې ته ادامه ورکړو. د سرتیرو وتل یو تکتیکی بدلون دی، په ماموریت کې کوم بدلون نه دی. د سرتیرو ستل تشکیلات طرحه یا هغه صلاحیتونه چې دا مبارزه پرې ولاړه ده نه بدلوي، بلکې په واقعیت کې په یو زاړه جنگ کې یو نوې مرحله ده. د سرتیرو ستل به هم غږی شي او د سوریې په اړه زموږ پالیسۍ کې بدلون نه دی.
have remained unchanged.
دا کوم ډول سلاغي جوړیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر میاشت اعلان وکړ له سوریې څخه ټول 2000 امریکایي سرتیري په بشپړه توګه وباسي. انتقاد کوونکو ویل چې د امریکایي ځواکونو وتل به یوه تشه رامنځته کړي چې په سوریا او عراق کې به بیرته د داعش د وسلوالې ډلې د جنګیالیو د انسجام او بیا راټولېدو سبب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپلو متحدانو ته وویل امریکا به د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې مشرتابه ته دوام ورکړي، خو نورو هیوادونو یې هم وغوښتل چې د دې ډلې د بشپړ رکابې لپاره دښمن پاتې شي. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جوزف ووټل خبرداری ورکړی و چې د داعش ډله لا هم رهبران، جنګیالي، سرچینې او مفکوره لري چې د دې ډلې هڅې تامینولی شي. د امریکا د دفاع وزارت مفتش هم په یو وروستي ریپورت کې خبرداری ورکړی چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ممکنه ده چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش له شپږو میاشتو څخه تر یو کال پورې موده کې بیرته منسجمه شي او سوریه کې یوه محدوده سیمه بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي.
د خو زرګونو اوسیدونکو دا ځل د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د نظام د پایښت په ملاتړ لاریون کړی. لاریون مزارعچانو د سولې په باب د افغان حکومت وروستی دریځ وستای او ویل چې په دې سولې کې باید نظام، افغان امنیتي ځواکونه او د افغانانو وروستی اتلس کلن لاسته راوړنه قرباني نسی. له یونی څخه په کومه موده کې دا دریم ځل دی چې د خو اوسیدونکو په پراخو لاریون کې ګډون کوي. نجیب الله خیل رپورټ راکوي چې له شعارونو پیل شي.
د چهارشنبه په ورځ غرمه مهال دا ځل د خو زرګونو اوسیدونکو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ او په افغانستان کې د نظام د پایښت په پلوي لاریون وکړ. لاریونوالو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې هېواد د څو نسلونو د فتح او امنیت او د هېواد د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ساتونکي وبدل او له هغوی خپل ملاتړ په ډاګه کړ. د لاریون یو تن تابعه کوونکي عبدالولي واحدزي په خپلو خبرو کې وویل هغه کسان هېوادونه او استخباراتي کړۍ چې غواړي د افغان پوځ تجهیزات او وسایل د ګاونډیو هېوادونو په بازارونو کې وپلورل شي دا هیله به یې هیڅکله ترسره نه شي.
د تیرو اتلس کلنو لاسته راوړنو به ختمولې او یو ځل بیا د کمال په ډول د دې ویاړمن پوځ د تجهیزات او وسایلو د خرڅول منګل خیال په سننو کې لري. دا پچ او زلیل فکر بل ځانونو سره خاورو ته یوسي.
د خوست یو تن مدني فعال سلطان محمود خیرخوا وویل چې افغانان به دا ځل چاته اجازه ورنه کړي چې د دې هېواد امنیتي ځواکونه او نظام زیانمن کړي. د ویل په سور او نظام کې د ټولو افغانانو عزت خوندي کیږي.
مونږ هیڅ کله چاته اجازه نه ورکو چې زمونږ زیربنا دی بیا ورانه شي، زمونږ پوځ دی وران شي، ملي حدود لیمنځه ولاړ شي، پولیس دی ونه لرو، نظام دی ونه لرو. سوله غواړو، با عزت سوله غواړو، د طالب دی پاره مې عزت غواړو، ځان دی پاره مې عزت غواړو. په نظام کې د ټولو عزت خوندي دی.
په دې لاریون کې د ټولنې د نورو قشرونو ترڅنګ یو شمېر دینی عالمانو هم برخه درلوده. دینی عالم مولوي محمد سلیم منصور وویل چې دینی عالمان افغان امنیتي ځواکونه د خلکو د عزت ساتونکي بودي او ترڅنګ ودري.
ټول علما کرام موږ هم له همدې سره ملګري یو، هم د دې ملاتړ به کوو، هم دغه د موږ د آینده نسل او د اوسني نسل د عزت ساتونکي دي، د سولې ساتونکي دي، د فتح ساتونکي دي. هغه سوله به موږ غواړو چې په هغه کې د موږ د آینده نسل هم عزت خوندي وي او زموږ هم امنیت پکې خوندي وي، هم هغه شرعي قوانین ټول پکې خوندي وي. هغه سوله موږ ته د ارزښت وړ ده او هغه سوله موږ غواړو.
یاد دي وي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې له هغه وروسته خلکو د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ غونډې او لاریونونه پیل کړل چې د یو شمېر راپورونو له مخې په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د مرکچي پلاوي مشر شیر محمد عباس طارقزي ویلي ول چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه امریکایانو جوړ کړي او کله چې دوی وځي نو اړتیا نشته چې دغه ځواکونه هم پر خپل ځای پاتې شي. بل لوري ته افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د تېرې یکشنبه په ورځ د ځانګړو عملیاتو د قول اردو منصوبینو سره په کتنه کې وویل هغه څوک چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشلو فکر لري زر کاله دې صبر وکړي. د ده په وینا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د یو خپلواک، آزاد او باعزت افغانستان لپاره جنګیږي او د سلګونو نسلونو لپاره مبارزه پیل کړې ده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شئ. منځنۍ څپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې څپې دولس زره یو سل لس، پنځلس زره اووه سوه شپېته، دیارلس زره پنځه سوه اتیا او ولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سند پر صوبائی حکومت چا کړي چلته د هندوانو پر مندر په سوی برید کې لاس لرونکي زر ته زر ونی سینموړي د خبر پر ټویټر باندې لیکلې ده. هندو مذهب پلویان وایي د دوی مشکلات ډېر سوي. د سند مذهبي چارو وزیر مشال لډو تول چې دی لا په دې اړه معلومات نه لري. بوروال کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سند صوبې پر حکومت رغ کړی دی چې په کوم شار کې د هندوانو پر مندر په سوی برید کې لاس لرونکي ونیسي او هغوی ته د پرېکنده سزا ورکړي. عمران خان د فروری په 15 ماښام پر ټویټر لیکلی دی چې دا برید د اسلام له تعلیماتو سره په ټکر کې دی. د بشری حقوقو فعال او د پاکستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن غړي ډاکټر اشو تاما مشال رادیو ته وویل دوی د عمران خان له بیان څخه مطمئن نه دي. دویل د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونه باید د مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
د داسې بیانونو په وجه ښایي د یو څه وخت لپاره د خلکو وهم ختم شي، خو دا یې حل نه دی. باید د دې مسلې د هواري لپاره جدي فکر وشي او په مستقله توګه عملی ګامونه پورته شي.
ډاکټر اشو تاما وویل یوازې داسې بریدونه نه دي، بلکې په ځانګړې توګه په سند صوبه کې د هندوانو او عیسویانو شخصي او مذهبي جایدادونه قبضه کیږي، خو حکومت د ده په وینا نه یوازې پرې خاموش دی، بلکې داسې خبرې هم کیږي چې حکومتي چارواکي پکې لاس لري. په دې اړه مو د سند صوبې د مذهبي چارو له وزیر فراز ډیرو سره خبرې وکړې، خو هغه په ځواب کې وویل
نه زه په دې اړه بالکل معلومات نه لرم چې داسې څه شوي دي. زه حال کوم او بیا تاسو ته په واتس اپ معلومات درکوم.
خو فراز ډیرو بیا نه معلومات راکړل او نه هم له هغه وروسته ټلیفون پورته کړ. د لهغه وروسته دا چې تیرونی د سند صوبې په جنوبي شارګوټي کوم کې ناڅرګند کسانو د هندوانو یو مندر ته اور ورته کړ، مجسمې مات کړې او د هندو مذهب کتابونه یې وسوځول. چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده منلې.
په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند
خبره داده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کې ځان
ته دوه اجازه پیښې موږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمه سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جرنل چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستمي موږ په خپل د او چټکري دی پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
د پېښور یو سرکاري اسپیټال وایي چې هر کال له 200 د خیبر پښتونخوا 1000 د سرطان یا کینسر ناروغان ريجستر کوي. د دې اسپیټال په وینا هر کال د سرطان د درج کېدو شره 100,000 د پاسه ده. بلخوا خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کینسر وړیا درملنه به نور زلو ته هم غزوي. نور حال په دې رپورت کې.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د سرطان د ناروغیو د مخنیوي څانګې مشر پروفیسور ډاکټر عبید جمیل اویل چې خیبر پختونخوا کې 53% سړي او 20% ښځې د مختلف قسمه سرطانونو سره مخ دي. د خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د سرطان د ناروغانو عمرونه 25 کالونه واخلي د 50 کالو تر منځ سي.
وجوهات خو ډېر دي چې کم ټولو کې زیات کم زمونږه دا ماحولیاتی آلودگی چې کوم تمغه وایو یا چې دینو سیګرټ نوشي شو بیا بعض داسې مریضان چې هغه ته هپاتایټس شوی نو هغه هپاتایټس هم بیا تقریبا 10-15 کاله پس کینسر ته تبدیل شي. بیا موږ غذایت کې چې دینو دا غوړ سیسونه غوښي دا چې زیاتې خورو او ورزش نه کوو هغه هم یو وجه کېدی شي.
په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د کال 2012 راسي د سرطان د ناروغانو درملنه کیږي چې ولله د خیبر پښتونخوا حکومت او د دوایانو یوې نړیوالې کمپنۍ 40 بلین روپۍ مختص کړي دي. د لړکی پروفیسور عبید جمیل زیاتوي
موږ سره د خیبر پښتونخوا ډېره زیاته لکه سره فنډ کې مدد کوي لګیا دی. تقریبا زمونږ هر کال په د کینسر مریضانو د مفت علاج باندې 80 کروڑ روپۍ لکه دا زمونږ هر کال لګي. د دې اخراجات ډېر زیات دي خو موږ سره بین الاقوامی چې کمپنیانی دي هغوی موږ سره لکه کافی مدد کوي او تقریبا د زر نوالا دولس سوه مریضان دا نوي اور زاړه مریضان دا موږ دي له مفت علاج کوو په حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې.
پروفیسر ډاکټر عبد جمیل په وینا چې د کینسر 40% ناروغان د قبایلي سیمونه دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې پلان لري چې د کینسر ناروغانو ته به د صوبې نورو ضلعو هسپتالونو کې هم وړیا سهولتونه ورکړی کیږي.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو حمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
نن د پښتون سیاستوال او مشهور شاعر اجمل خټک اتم تلندې او په دیړه باندې په پېښور کې په باچا خان مرکز کې غونډه روانه ده او ځینو نورو ځایونو کې هم غونډې جوړې شي. په دیړه به اجمل خټک د شلمې پیړۍ د پښتون قامي تحریک یو له هغو شخصیتونو و چې نه یوازې د ګڼو شعري ټولګو د چاپ له امله د انقلابي شاعر په حیث پېژندل کېدی بلکې د پښتنو په کمپرس سیاست کې هم ژور اغېز درلود. په 1940 کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته اجمل خټک د سیاسي مبارزې له کبله حکومت څو ځله زندان ته واچوي. نوموړی په 1902 کال کې افغانستان ته سیاسي پناه یووړه. په کابل کې شاوخوا 19 کاله تیر کړل او په 1909 کال کې پاکستان ته ستون شو. له راتلو سره سمې په عوامي نېشنل ګوند کې ګډون وکړ. وروسته د ګوند مشر سینیټر او د قومي اسمبلۍ غړی شو. اجمل خټک د 2010 کال د فروری په 8 نیټه وفات شو. د پښتو لیکوال او شاعر نورالبشر نوید له هغه سره ډېر نږدې پاتې شوی دی. د اجمل خټک د سیاست او شاعرۍ په اړه ملاغه سره مرکه کړې او په سر کې هم څه ورځه پوښتلې چې اجمل خټک یې اول ځل څنګه ولیدی.
فکر چې کوم دی ما په هغه وخت کې قبول کړو دا د 1902 خبره ده.
سی اجمل خټک به حیثیت شخصیت د پښتنو په دې نږدې تاریخ کاغه ادبی دی که سیاسي دی د د ل نورو ځخه مختلفه یا ځانګړي چاپ څه دی د پښتو پر ادب او یا پر سیاست
مثلا سره نظم کړي د نو هغه کې د بیداری او غت کړي دی هغه کې دا یو کور ورته دی چې بغیر د انقلاب نه او بغیر د خپل اختیار نه او بغیر د خپل خورې د مینې محبت نه او د امن نه سیاسي شعور نه او د انقلابي فکر نه د نزدیکی فکر نه بغیر دا جون او دا پښتون او دا خورې نیمګړی نه هغه یو مترقي انقلابي شاعر او یو مترقي او انقلابي نثر لیکونکی او یو ډیر ښه محقق او ډیر ښه مکرر او تحقیق دواړو میدانونو شفاوات دا ادب او سیاست داسې شفاوات چې هغه
مزاحمتی ادب بنیاد نورالبشر نوید صاحب تاسو همدغه تاسو کله ذکر کوئ چې د پښتنو سوکالی خوشحالي هر سیاسي کارکون یا تر دله مخه یا تر هغه شاته دا کوي او دا یو قسم رواج جوړ شوی خو خپل د اجمل خټک په دې کې تازه رنگ نوی رنگ ځانګړتیا څه وه چې د دومره خلکو یعنی خلک دته جلب سوی
مزاحمتونه بعض خلک انقلاب یا بعض خلک دا فکر چې کوم دی هغه په کاغذونو کې او په حرکتونو کې بیانوي یا په تقریر کې بیانوي. یی سړي په تقریر تحریر او عمل درې واړو میدانونو کې چې کوم دی نو
نورالبشر نوید صاحب د اجمل خټک د ځوانانو په روزلو کې کاغه په شاعري کې رنگ پوره چول وی که په سیاست کې چول وی د دې یو پرا نسل کهول په تیارولو کې د څومره رول لري.
اجمل صاحب د باچا خان او ولی خان نه پټ په ظلمو کې یو تاسې رول پکړي چې کاغه ادب دی او سیاست کې او کاغه نظریاتي لار نو
حتی چې هغه د سر کولو د قربانۍ لاره ده، نو هغه اجمل صاحب داسې خطره پیدا کړي دي چې هغوی خپلې لارې سره خپل هدف سره چې دی ډېر مخلص وو.
دې کې نورول بشیر نوید صاحب یو بل سوال دی، ځکه چې که موږ ګورو اجمل خټک چې کله سیاست شروع کړی دی له 1942 کې دی عملا سیاست ته راغلی دی، او بیا چې وروسته سیاست کې راځي نو دلته دوه ډېر لوی شخصیتونه له وخت سره پیدا کیږي. یو خو دې شخصیت چې هغه باچا خان دی، له هغه وروسته بیا د هغه زوی ولی خان دی. د دې دواړو شخصیتونو خپل خپل یو حیثیت دی. د دوی په دې وزیر کې ځننه دریم کس چې هغه غریب هم دی او داغه پسې منظرم هغه سینه دی خانم نه دی، دا کم کمال لو پاجمل خټک کې د دواړو شخصیتونو په وجود کې یو شخصیت ځان جوړ کړي.
د حیثیت لحاظ هغه اوس طاقت خاني او مرتبه نه لري، مرتبه چې ولی خان او باچا خان او ولی خان نور خان لري، هغه خان نو هغه فکر باندې ډېر خان او فکر باندې دون غني.
دا نور البشر نوید چې د اجمل خټک په اړه باندې خبرې کولې. د اجمل خټک نن اتم تلندې په دې اړه غونډې کېږي. هم نور البشر نوید د شعر په ژبه کې و اجمل خټک ته دغسې یو غزل پیرزو کړې ده چې کرن خان زمزمه کړې ده او په دې خبرونه پای ته ورسو. Yeah.